د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې مطالب: افغانستان د هغو خلکو د ایستلو لپاره چې فکر کوي هلته خوندي نه دي، د نړیوالو هڅې روانې دي.
د اوس لپاره هڅه کیږي چې له طالبانو سره زموږ د ارتباط لاره مشخصه شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې له کورنیو بې ځایه شویو افغانانو سره مرسته یې لومړیتوب دی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیار وایي چې په نږدې راتلونکي کې به بې ځایه شویو سره د مرستې لړۍ پیل کړي.
د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د افغانانو نظر:
دا یو تاریخي ورځ وه چې امریکایان له افغانستان ووتل، خو افغانان له سخت
او پورستي اړودوړ کې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته اوښتي زیانونه،
هم د بهرنیو پروازونو یا انټرنیشنل ترمینل هم د مشکک ترمینل دواړه مکمل په یو اندازه تخریب شوي.
د خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لمړی په موکړی خبرو نوته. د هم د خبرونو سرټکی: د اروپای ټولنې یو چارواکی وایي دا ټولنه له دې لرې ده چې طالبان سم دستي په رسمیت وپیژني. برتانیا له افغانستانه د خپلو وګړو د خوندي استلو په اړه له طالبانو سره خبرې کوي، او د پخواني حکومت د ښځو د چارو سرپرست وزیر وایي د افغان میرمنو د وضعیت لپاره اندېښمنه ده. بشپړ خبرونه: د اروپا د کورنیو چارو کمشنر وایي اروپایي ټولنه لا له دې لرې ده چې طالبان په رسمیت وپیژني. یولوا یوهانسن پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته په دې اړه خبریالانو ته وویل:
اروپایی ټولنه د طالبانو له رسمیت پیژندلو ډیر واټن لري. لومړی، خو تر اوسه موږ کوم دولت لیدلی نه دی. دوم، موږ د خپلو پراختیایي مرستو د ادامې لپاره روښانه شرایط لرو. زه فکر کوم د هغو مهمو شرطونو لپاره چې موږ یې لرو هیڅ ځواب مو نه دی تر سترګو شوی.
طالبان د اګست په 15مه کابل ته ننوتل، خو تر اوسه یې خپل حکومت نه دی اعلان کړی، او په افغانستان کې د واک تشه رامنځته شوې ده. قطر چې نږدې یو نیم کال د افغانانو ترمنځ د خبرو کوربه او پر طالبانو غکړی چې تروریزم رد کړي او یو پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی پرون په دوحه کې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر هیکو ماس سره تر لیدو وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی د تروریزم د مخنیوي لپاره پر همکارۍ ټینګار وکړ، او په دې برخه کې د طالبانو مرسته مهمه وبلله. د قطر د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې تل طالبانو ته داس پرختنه کړي چې داسې حکومت دې نه جوړوي چې کوم افغان لوری ترې څنډې ته پاتې شي. په افغانستان کې د برتانیا پخوانی سفیر او د ناټو ملکی استازی وایي طالبان باید دا واضح کړي چې د القاعده شبکې ملاتړ نه کوي او اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې استفاده وکړي. نیکولاس کې پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له القاعده شبکې سره اړیکه له طالبانو سره د نړیوالو مرستو پر وړاندې خنډ وباله.
که طالبان د دغه ډول ځانګړنو په څرګندونو پیل وکړي، هم به د افغانانو د ډاډ سبب شي، او هم به د نړیوالې ټولنې چې د هغو کسانو لپاره چې له دې هېواده وځي خوندي لاره برابروي. نو فکر کوم بیا به د نړیوالو د همکارۍ احتمال هم رامنځته شي.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویلي دي او بخیر د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې طالبان بهر ته د هغو افغانانو مخه نه نیسي چې قانوني اسناد ولري. بلخوا د برتانیا حکومت له طالبانو سره له افغانستانه د برتانوي وګړو او هغو افغانانو د وتلو په اړه مستقیمه خبرې پیل کړي چې هلته ژوند په خطر کې دی. د برتانیا د حکومت ویاند پرون په یو بیان کې وویل د افغانستان لپاره د صدر اعظم بوریس جانسن ځانګړي استازي سایمن ګاس دوه ته تللی چې هلته د طالبانو له استازو سره په دې اړه خبرې وکړي. په بیان کې یادونه شوې چې ښاغلی ګاس د طالبانو له استازو سره په روانو خبرو کې د برتانیا د اتباعو او هغو افغانانو د خوندي وتلو پر اهمیت ټینګار کړی چې په تیرو شلو کلونو کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی. پرون د اګست په 1 د امریکا او د امریکا د متحدو هیوادونو ټول ځواکونه له 2 لسیزو وروسته له افغانستانه ووتل. د افغانستان د پخوانی حکومت د خزو د چارو سرپرست وزیره د افغان خزو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او په دې اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کوي. حسینه ساپی چې اوس په برتانیا کې ده پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د ښځو د حقونو او بریاو د خوندي کولو لپاره له طالبانو څخه ضمانتونه واخلي.
په دغه جلسه کې د شورای امنیت قطعنامه 1315 او هغه کنوینشنونه چې افغانستان ورسره تعهد کړی دی دیو باید دغه دی یو ضمانت په صفت ونیسي تر څو هغه خویندې چې په افغانستان کې دي هغه ایره او بې باوري چې د دیو په ذهن کې دی دا ونیسي.
په تیرو دوو اونیو کې چې طالبانو کابل نیولی دې ډلې هغه ښځې بیرته کورونو ته استولی دي چې دفترونو ته د کار لپاره تللې وې. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په اشقآباد کې د روغتیا مسؤول سرچینې په دې باور دي چې په ترکمنستان کې د کووید 19 ناروغۍ د تلفاتو شمیرې په زیاتېدو دي، خو د دې هیواد حکومت تر اوسه په ښکاره د کورونا وبا د یوې پیښې اعلان هم نه دی کړی. دا سرچینې چې په علني ډول د خبرو اجازه نه درلوده د ازادۍ راډیو ترکمني څنګه ته وویل تیر اونۍ په اشقآباد کې د کورونا وایرس له کبله د تلفاتو ورځنۍ شمیرې تر اویا ورسېدې. د ترکمنستان له 7.6 میلیون وګړو څخه شاوخوا 1 میلیون کسان په پلازمینه اشقآباد کې ژوند کوي. او مخکې له دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سره وګوري، واشنگټن له کیف سره تر 8 میلیون ډالرو پورې د مرستو ژمنه وکړه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ولسمشر جو بایدن ادارې پرون په یو بیان کې کانګرس ته خبر ورکړ چې د مرستې به د اوکراین په پولو کې د روسیې د پوځي حالو ځلو د زیاتېدو په خاطر کیف ته وسپارل شي. ولودیمیر زلنسکي د دوشنبه په ورځ د درې ورځني سفر په مخه واشنگټن ته ورسید او تمه ده چې نن به ولسمشر بایدن سره وګوري. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پانه په تفصیل سره کتلای شي. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پانه پته ده. درنو اوریدونکو، د دې خبرونه کوربه ز احمد تکالیم او په تخنیکی برخه کې میر احمد سپای مرسته سره کوي. تاسو را بولم د خبرونو اوریدو ته، د راپورونو اوریدو ته، او د هم د دې خبرونه لومړی راپور. اروپای ټولنه پرون ونه توانیده چې د افغان کډوالو د منلو پر سر موافقه ته ورسیږي. برلین وړاندیز کړی چې د اروپایي ټولنې ټول غړي هیوادونه د خپله برخه افغان کډوال ومني، خو د جرمني ګاونډی اتریش وایي چې نور کډوال نشي منلی. له بلې خوا، له اروپایي ټولنې لرې کاناډا د 15,000 افغان کډوالو د منلو ژمنه کړې ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
اروپایي ټولنې له افغانستان او د افغانستان له ګاونډیو سره د مرستو د زیاتېدو وړاندیز وکړ، خو د وبښت غړو هیوادو دا ټولنه ونه توانیده چې د افغان کډوالو د منلو په برخه کې یو ګډ دریس خپل کړي. اروپایي ټولنه هڅه کوي چې د 2015 کال د کډوالو کډکیج بیا تکرار نشي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې تر غونډې وروسته په ګډه اعلامیه کې وویل دا ټولنه غواړي چې د سرحدونو د پیاوړي کولو او د مرستو د ورکولو له لارې د افغان کډوالو د سر بهیر مخه ونیسي. لویدیزو هیوادونو په تیرو دوو اونیو کې تر 1,00,000 ډیر هغه کسان چې په تیرو دوو لسیزو کې د طالبانو پر ضد له دوی سره همکاري کړې ده له کابل ایستلې دي. د جرمني سریاسما انګلا میرکل وایي په دې ډله کې هغه 26,000 کسان هم شامل دي چې په جرمني کې د اوسېدو اجازه ترلاسه کړې ده. د دې سربیره چې تر اوسه په 30,000 کسان له افغانستان ایستل شوي دي، له هم ډېر نور افغانان شته چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی. د اروپا د کورنیو چارو کمیشنر یلوا یوهانسون وای اروپایي ټولنه باید شزی ماشمان قاضیان خبریالان او د بشري حقوقو فعالان وومني او د هغه کسان دي چې تر شل کال ازادیو او حقوقو وروسته اوس د طالبانو له لوري له ستونزو سره مخامخ شي. د جرمني سریاسم انګلا میرکل پرون د اوتریش له سریاسم سباستیان کور سره تر لیدو وروسته په برلین کې خبري غونډې ته وویل
د اوس لپاره هڅه کیږي چې له طالبانو سره زموږ د ارتباط لاره مشخصه شي. موږ له خپل سفیر پوتسن، متحده ایالاتو او یو شمېر نورو هیوادونو سره اساسي توافق کړی دی چې هغو کسانو ته په راتلونکي کې هم اجازه ورکړل شي چې له افغانستان ووزي چې پاسپورت لري او د هغو هیوادو تایید ورسره وي چې شیدو یې منلی دي، خو دا پروسه باید طالبان روشانه کړي.
جرمنی له 2015 کال را پدی خو تر بل هر هیوا ډیر کډوال منلی دي. د جرمنی د کورنۍ چار وزیر وای د اروپای ټولنې ټول هیوادونه باید د کډوالو د منلو په برخه کې خپل ونده وکړي. خو د اوتریش سریاسم سبستیان کورز وای هیواد د نورو افغانانو منلو ته چمتو نه دی، او په ټوله اروپا کې به هم د افغان کډوالو د خپرېدو د پروګرام لاتړ ونه کړي. د پولند حکومت هم د خپل هیواد له ولسمشر غوښتي دي چې د بلاروس له لوري د کډوالو د راتګ د مخنیوي لپاره پر پوله بیړنۍ وضعیت اعلان کړي. خو بل لور ته د کاناډا حکومت اعلان کړی دی چې شاوخوا 15,000 افغان کډوال مني چې پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د متحده ایالاتونو له لوري له افغانستان ایستل شوي دي. د کاناډا د کډوالو د چارو وزیر مارکو مندیچینو پرون وویل کاناډا به د ډیرو افغانانو د منلو لپاره خپلې هڅې وکړي. کاناډا نږدې و کال مخکې خپل روسي پوځي له افغانستان وویست، او په روسیو کې شاوخوا 3,500 افغانان له کابل وویستل. د هغه کسانو چې په خوای له کاناډایي پوځانو سره کار کړی و، کاناډا مخکې شمنه کړې وه چې 3,000 ډیر افغان کډوال به ومني، او په دوی کې به تر ډیره د ښځو فعالانی، د بشري حقونو مدافعان او خبریالان شامل وي چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي دی اوس مهال د دې سازمان لومړیتوب له بې ځایه شویو افغانانو ته د لومړنیو مرستو رسول دي. په افغانستان کې د دې سازمان استازي کارولین وان بورن پر نوویل طالبانو له دې سازمان سره د سازمان د کارمندانو د خوندیتوب ژمنه کړې ده. نوموړي زیاتوي چې په ځینو برخو کې به د مرستو د چمتو کولو پروسه پیل شي. میرمن وان بورن هم د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو ته د لارو د بندیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه، او پر هغوی غږ وکړ چې خپلې پولې خلاصې وساتي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیت سی آر وای چې په نږدې راتلونکي کې به بې ځایه شویو سره د مرستې لړۍ پیل کړي. په افغانستان کې د یونیت سی آر استازي کارلون وان بورن ویلي چې اوس مهال دوی له 450 ولسوالیو څخه 299 ولسوالیو ته لاسرسی لري، او په ځینو سیمو کې به د مرستو لړۍ پیل کړي. اغلی بورن ویلي که څه هم طالبانو د دوی د مرستې رسونې عملیاتو ته درناوی لري، خو په وینا یې د مرستې پروسه ممکن په ځینو سیمو کې له خنډ او ځنډ سره مخ شي. دغه سازمان وایي باید لومړی د خپلو کارکوونکو له امنیت څخه ځانونه ډاډه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیت سی آر چارواکي وایي دغه سازمان یو شمېر کارکوونکي لا هم ویره لري، خو ځینې نور بیا دندو ته چمتو شوي دي. د اغلی بورن په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري بې ځایه شویو کسانو ته د بیړنۍ مرستې پر سوالو غور کوي. د مېرمن بورن په خبره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري هغو کسانو ته به بیړنۍ مرستې ورسوي چې بې ځایه شوي او د ژغورنې مرستې ته عاجله اړتیا لري. هغه زیاته کړه چې د سازمان په مرستو کې سرپناه، د څښاک اوبه، روغتیا مرستې او خواړه شامل دي. دغه سازمان وایي سږ کال 200,000 بې ځایه شویو ته لومړنۍ مرستې برابرې کړي دي. له بلې خوا غلی بورن د ژورنالیستانو، ښځینه فعالانو، د پخواني حکومت ملاتړو او قومي لږکیو پر وړاندې د ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې د سپین بول د کابل پرته د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو اکثره سرحدونه د افغانانو پر مخ تړلې دي. د راپورونو پر بنسټ د سپین بول د کابل تیریدل هم خپل ځنګړي شرایط لري، او افغانان په سختۍ سره له دغه پولې تیریږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې خپلې پولې پرانیزي ترڅو هغه افغانان چې غواړي بهر ولاړ شي ورته اسانتیا برابره شي. په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې زرګونه کورنۍ د جګړې د زیاتوالي له امله بې ځایه شوي. اوس مهال چې 33 ولایتونه د طالبانو په ولکه کې دي، ډېری خلک د احتمالي ګواښونو له امله پاکستان او ایران ته مخه کړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 90 مندل شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. یو شمیر عام افغانان وایي سره لدې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل یو تاریخي پیښه ده. وایي افغانستان د اقتصاد په ډګر کې له یو نوي بحران سره مخامخ دی. د دوی په باور د امریکا حضور په افغانستان کې پای ته ورسید، خو بیکاري، فقر او لوږه تر بل هر وخت خپل اوج ته رسیدلې او د دې چارې دوام په نږدې راتلونکي کې یو بشري ناورین رامنځته کولای شي. پرون د اګست په 1 د امریکایي ځواکونو وروستۍ پوځي الوتکه د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه ووته. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو 40 پوځي ماموریت نن پایته ورسید. یو شمیر افغانان دغه ورځ د خپل هیواد لپاره تاریخي بولي. روح الله تلاش د کابل ښار اوسیدونکي هغه وایي دا یو تاریخي ورځ د خو افغانستان ښایي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ شي.
دا یو تاریخي ورځ و چې امریکایان له 40 وروسته له ناکامۍ سره مخ شول او افغانستان ووتل. خو اوسنیو شرایط او وضعیت په کتو باید دا ووایم چې افغانان له سختو ستونزو سره مخامخ دي. هغه دا چې ټول ادارې فلج دي، عامه خدمات په ټپه ولاړ دي، هغه کاروباریان چې دلته یې د ورځې مثلا په زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره کړې وه هغه ټول تړل شوي دي. نړیوال سازمانونه له افغانستان نه لاړل، سفارتونه
د دې خربل وسیدونکو خالد امری بیا دې چارې ته خوښي څرګندوي. هغه وایي افغانستان به نور د پردیو هیوادونو د لوبو میدان نه وي.
د دې کار سره خلک تر کوم ځای پورې چې زه حس کوم او خلک ګورم، خلک واقعا خوشحاله دي. خوشحاله په دې دي چې نور غیر مسلمان وګړي، یعنی هغه خلک چې مثلا د اسلام په نفع نه دي، د افغانستان په نفع نه دي، خپل شخصي منافع درلودلی لکه امریکایان، دوی نور افغانستان کې نشته. په دې باندې خلک خوشحاله دي چې نور افغانستان خپل افغانانو ته پاتې دی.
د دوی په باور امریکا یوازې ونه وتله، بلکې د دوی له وتلو سره ټول سفارتونه، نړیوال سازمانونه او همدارس اقتصادي او ټولنیز موسسې چې د افغانستان لپاره کار کوي ووتل. له دې سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تیره شپه ناوخته اعلان وکړ چې سفارت به په افغانستان کې تړلی وي او وروسته له دې به د افغانستان اړوند مسایل له قطر پر مخ بیایي. په ورته وخت کې په کابل کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد رسنوی ته ویلي چې د امریکا له وتلو سره په افغانستان کې اشغال پای ته ورسید او افغانستان خپله خپلواکي ترلاسه کړه. نوموړي ویلي چې له دې وروسته اسلامي امارت د راتلونکي نظام د جوړېدو لپاره خپلې ټولې هڅې په کار اچوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا له نن څخه 40 وړاندې افغانستان ته د یو قوي ځواک سره د تروریزم د ځپلو په مخه راغله.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل، نړیوال له طالبانو غواړي چې هغه افغانان پرېږدي چې فکر کوي په افغانستان کې خوندي نه دي. طالبانو هم دا خبره منلې، خو دا خلک به په کومو لارو وځي؟ د کابل نړیوال هوایي ډګر ته سخت زیان اوښتی، د رادار سیستم خراب دی او د کنټرول د برج وسایل هم زیانمن شوي دي.
په کابل کې د حامد کرزي هوایي ډګر ته پلس کونو میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې د الوتنو او خوندیتوب د سټانډرډ رئیس غلام جیلانی وفا له هغو کسانو څخه و چې پرونې د هوایي ډګر ته د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته دا اوښتو زیانونو ارزونه وکړه. دا ساتي راډو ته ویل
کدا ټوټل یو سروي وکړ ګر چې تر اوسه د دقیق داسې ارقام مجنه دي سنجولي، ولی خو زموږ د تخميني چې وایم د 15 میلیونه نه الا 50 میلیونه شاید اضافه موږ متاثر سوي او تاوان رسیدلې چې دا ټول تجهیزات بیرته په هدي اقل په امغه په خواني سطحه ورغو.
د کابل په هوایي ډګر کې د پنشن بي په ماشام ځان وژن کې بریټ وشو چې د نشتې یو سلاوه بیا افغانانو ژوند دی واخیست. همدارست دی چاودنې له امله د یارلس امریکایي سرتیري ووشتل شول. دی چاودنې هوایي ډګر ته هم زیان واړوه. د دې ترڅنګ د اګست له 15 را وروسته چې طالبانو کابل نیولې دی، په زرګونو افغانان دې میدان ته ورغلي دي چې تر 1.5 سره ډېر افغانان او بهرنیان له دې هوایي ډګره په دې موده کې بهر ته انتقال شوي دي. د دغو کسانو د بیروبار په ترڅ کې هم هوایي ډګر زیانمن شوی دی. غلام جیلانی وفا وایي چې شایي په څو میاشتو کې د هوایي ډګر پخوانی حالت خپل کړي، خو بل لور ته د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون فرانس پریس اژانس په مرکه کې ټینګار وکړ چې د هوایي ډګر باید بند نشي. دا ضروری ده چې د هوایي ډګر پرانیستی وي، هم د بشري مرستو لپاره چې له افغانانو سره وشي، او هم دا ډاډ ترلاسه کړو چې موږ کولی شو چې له دې هوایي ډګره خلک بهر کړو. په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر د مسؤلانو په وینا، دې ډګر ته د اوښتو زیانونو سربیره دا ممکنه ده چې په 2-3 اونیو کې د ورځې پر مهال له دې ډګر الوتنې وشي، خو تر هغو چې د دې هوایي ډګر تخریب شوي وسایل جوړ شوي نه وي، دا ممکنه نه ده چې د شپې په مخه او د خرابې هوا پر مهال پر دې ډګر الوتکه کښېني یا ترې پورته شي.
اوس ګوري چې په مشخص ډول د کابل د نړیوال هوایي ډګر کومې برخې زیانمنې شوې دي. د ملکی هوایی چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندارد څنګ عمومي رئیس غلام جیلانی وفا له احمد شیبر سره په مرکه کې په دې اړه جزئیات ورکړي.
هوایی دګر به اندازې زیات تخریب شوی دی. مثلا یو میز یو چوکۍ د دوهم منزل نه لاندې خطا شوی او پرمځکه کمپیوټرونه د دیوالونو شکول شوی او د دفترونو او لاندې غورځول شوی و. تلویزیونونه سکرینونه د مسافر د چیکن ایریا تشنابونه منل تعمیراتي وضعیت سکیورټي کمرې د کنټرول ټاور ته وختلو د رادار او د مخابره سیستمونه د مخابره دستګاوي ټول په ډیر فجیع شکل ټوټې ټوټې شوی و. لاندې ولاړو د رادار سیستم موقته په عین شکل اغه سرور رومې چې ډیټا د کمپیوټري پکې کې د رادارو د ساب چې فضا ټول کنټرولېږي هغه ټول مکمل تخریب شوی په بل مخ اړول شوی.
د داخلي پروازونو ټرمینل او کناډا بهرنیو پروازونو ټرمینل هم همداسې خراب شوی.
دواړه په یو اندازه خراب شوی دي. هم د بهرنیو پروازونو یا انټرنیشنل ټرمینل هم د امریکایي ټرمینل دواړه مکمل په یو سیستم باندې په یو اندازه تخریب شوی.
او تاسو څه اټکل کوئ چې څومره مصارف څومره لګښت شاید ته پکار وي چې دا بیرته جوړ شي؟
زموږ په اټکل خو زه چې اوس فکر کوم بعضی تجهیزات لکه مثلا د ناستې سیستم چې درته ویل ILS انسټرومنت لاندینګ سیستم د تیاراتو لپاره د رادارو سیستم دا هغه تجهیزات چې هر یو د 15 او 40 میلیونه نه اضافه قیمت لري. همدارنګه د
15 40 مطلب مو ډالر دی
میلیونه ډالر. bale میلیونه امریکایي ډالر. که څه هم په خوانی تجهیزات عمر یې لږ ډیر و یعنی د 40 او ډیر شکلو زړه تجهیزات و ولی په هر صورت د داسې ملک د پاره چې اقتصادي لحاظ کمزورې دی هغه تجهیزات نور هم کار ورکوه تر لس 15 کال نور کېدای شو چې دا ملک استفاده ځینی وکړي تر څو چې بیا نوی خریداری کېدل او په ترتیب سره به خریداری شوی وای. اوس خو متاسفانه ټول په یو ځلی تخریب سول. د یو ځلی تخریب او د دوه لپاره بیرته یو ځلی ترمیم دا خو زمانګیری اکثره داسې تجهیزات ته مثلا د رادار یو دستګاه چې تاسو راوړی نصبوي او انسټالیشن کیږي په تخنیکی لحاظ اس فرچ موږ د ظرفیت هم نه لرو مجبور یو چې بین المللي متخصصین راولو تر څو هغه نصب کې موږ ته د نصب او د هغه د بیرته فعال کېدو دوه میاشتې حتی درې میاشتې وځي او دا به دفتن په بازارونو کې د دې خریداري هم اسانه کار نه دی ځکه تاسو به اول د غوی د تولید فابریکو ته فرمایش ورکوي هغه یو میاشت دوه میاشتې وخت اخلي څو چې تولید یې کې بیا تاسو سره ولېږي.
وفاصب تاسو 60 کال کوي چې په کابل کې د حامد کرزي هوایي ډګر کله د ته چمتو شي چې لدې ځای الوتنه وشي؟
ان شاء الله چې هوایي ډګر به ډیر ژر یعنی زدا 60 کال کوم چې په ظرف د دوه هفتو یا درو هفتو کې الوتنه ته چمتو شي. ولی هغه الوتنه به وي چې د ورځې به وي په ساده هوا کې به وي چې ساحه د دې ویزیبلټی ډیره شوی او یو پیلوټ په سترګو وکولای شي چې رانوي وګوري او خپل مسولیت راسی کښینی. یعنی هیڅ نو ګراوند ایلز یعنی د مزکی د خوا کومک به د پیلوټ سره نوي او هیڅ نو نویګیشن یعنی راهنمایی د تیاراتو به په راداری او اتوماتیک او مدرن شکل صورت نه نیسی.
فکر کوي چې باید تجربه کار پیلوټان وینو په دې حساب باندې نوي پیلوټان د کار نشي کولای کڅرنګ؟
بالکل پیلوټ به هم تجربه کار وي. خو موږ په سیویل اویشن کې د نوټم په نامه یو یاداشتي سیستم دی چې په بین المللي سطح خبريږي په هغه کې لیکل کیږي چې دې میدان ته چې څوک راځي میدان دغه 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 مشکلات لري. بنان پیلوټ باید قبل نه چې د بل میدان نه حرکت کوي د دې میدان په خصوصیاتو بلد وي او مخکله مخکنه ورته آمادگی ولري چې ډیر زیات تفاوت لري د نور میدانو سره.
د ملکی هوایی چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندارد څنګ عمومي رئیس غلام جیلانی وفاو چې له ازادې رادیو سره خبرې کولې.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو او اوس هم د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکته نه کوو.
له دوه لسیز وروسته په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د پوځي حضور پای ته رسیدل د نړۍ د ډیری ورځپاڼو سرلیکونه دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکلي، امریکایي ځواکونه له دوه اونیو هرج و مرج او له شلو کلونو جګړې وروسته بالاخره له افغانستانه ووتل. د ورځپاڼې په باور کله چې د دوشنبې د شپې په نیمایي کې وروستی امریکایي سرتیری له افغانستانه ووت، امریکا داسې یوې هیواد شاته پرېښود چې په ظاهري بڼه له تیرو اونیو سره یې زیات توپیر درلود. وړاندې په مطلب کې راغلي نور په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو په ملاتړ دولت نه دی موجود، بانکونه او مغازې تړلې، په ټول هیواد کې سخته ویره خپره ده. ځینې خلک له دې امله چې نه دي توانېدلي له افغانستانه ووځي ناهیلي دي. هیل امریکایي ورځپاڼې لیکلي، آیا کېدای سي له دې وروسته په امریکا باور وسي؟ ورځپاڼې وړاندې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو پوځي حضور ډیر مهم دی، امریکا باید په افغانستان کې پر ځای پاتې تاوانونه وارزوي. په مطلب کې راغلي امریکا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د تلفاتو په اړه د فکر کولو ترڅنګ په افغانستان کې د خپلو لګښتونو او همداشان باید له نړۍ سره په خپلو اړیکو کې د بدلون په اړه هم غور وکړي. هیل ورځپاڼې د جرمني د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې د رئیس په قول لیکلي، له افغانستانه په بیړه د امریکایي ځواکونو وتل د هغه هیواد د اوسني حکومت یوه لویه جدي او پراخه اشتباه ده. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن په وار وار له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له پریکړې دفاع کړې. د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي، د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې د طالبانو په اړه به د دوی د کړنو له مخې قضاوت وکړي. وړاندې په مطلب کې د بایدن له قوله راغلي، هغه څه چې اوس په افغانستان کې رامنځته شوي د هغې هوکړې پایله ده چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې او د طالبانو ترمنځ په قطر کې لاسلیک سوه. خو انډیپندنت لیکلي، بایدن د امریکا ولس ته ویلي وو چې امریکا د 2000 لومړي کال د سپتامبر د 11مې په برید کې ښکېل ځینې تر ټولو خطرناک تروریستان چې وروسته په ګوانټانامو زندان کې ساتل کېدل دمګړۍ په کابل کې لمنځونه کوي. په کابل کې د تیر جمیل مز د خلیل حقانی په امامت ادا سو. ورځپاڼې د امریکا د دولت له لوري د خپرو سویو اطلاعاتو پر اساس لیکلي چې حقانی د القاعده په نیابت کار کړی. انډیپندنت ورځپاڼې دا پوښتنه مطرح کړي چې ولې د افغانانو له سلامه شروع او یا هم په انتخاباتو کې د خلکو له ګډون پرته د لیکوال په باور امریکا طالبانو ته د واک سپارلو په اړه پریکړه ومنله. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن کابل ته د طالبانو له ننوتلو وروسته په خپلې لومړنۍ وینا کې ویلي دي چې افغان رهبرانو خپل هیواد پریښود او امریکایي ځواکونو نسه کولای چې جګړه وکړي. په وینا یې افغان ځواکونو جګړې ته تمایل نه درلود.
قدر من اوریدونکو را سره اوسې په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو خبريږي. خو له هغه مخکې
دا ژوند رنگونه
څو مشمان لري
شکر مال د خدای وو
وا اولادونه انجونی دي کالکان
الکان دیشکه
او دا انجلی سره
دا می د لوري لوله
دا و زمن دي څه کار کوي
ټول وړو وړو دي
غاټي څه کار کوي
مشر دوی ملار دي کان تل دل دسو یو اسکرین خانه کې مزدور
اوس ایران تر رسیدلې کې پلار ده
نه پلار
خوان دي څه کار کوي
خوان می کرچمان
کور دی خپل ده
نه کرکی کار نسته بار نسته د اولادونه مې جوړی ناجوړی لري هغه د فکر کې مشکلات تلیږي هیڅ د سیاحت نه لرو منګه
له خوراک را توې اوس کنه د کورونا هم د خلکو وایي چې باید ویتامین سي دار خوړی دا یو غي د شین برابر وایي سي
نه نه خوري منګ هم دغه نه کو سمې ما غرمه کې کوي یو کچالو یو تال یو شی پیو کوم ورته شپې ته ساتمه
یعنی
نکیږي نه خوراک نکیږي مسل بیا نیم سل دوه سو هغه کرایک او هغه د برق پیسې کو څه دونه بلونه قیمت راځي که موږ یو لیکه نوم یو چراغ ګروپ ملګو دونه قیمت راځي که هغه موږ خوراک کوچی شي کو په باندې مشکلات می زیات د خوري زړه می دکیږي نو ویلې نسم فشار می څکته پورته سي لګ مال ګو برو وکم اخرم بیا د دې یو ګولې مولې راغورم
څه وخت ډیر سخت درته تمام سو استی خپل ډیر خفه کړی
زه ډیرم د اوس اوس په دې باندې چې میړم مریض ده جه کې پرو ده از مزای مې نسته ده مشر په کور کې ډیر مشکلات ورونه مې ټوړې خو پات را تا غوې راک
شابې کومک سره کوي
کای دوه غوې مې نو څا باندې جوړې غوې مې دوه مشکلات نه ډیر ډیر سو خپل سبب یې ګټه ایران دي
پسوند کې د لخوا خاطر راتوي آی کومه ښه خاطره لري
نه ز خپل تیمه غټه سلو مسمت میډم کله خ روزګار نه لرم
یعنی هیڅ کله ښه خاطره نهسته
نه مش خاطره ښه نهسته نه زندگی نه هیڅ خوشاله نه ما ښه خاطره نه لرم
په دی لته اورس خدمت خدای درکې
خود امين خدای دې راکې دا زمون ته مشکور خوشاله مې صدقي غرسي ښه خاطره ولرم ښه خوشاله
زموږ غاګله ازادي رادیو اورې د سهار 8 بجې او 10 دقیقې د قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د نورو مطالبه لوړاندې کول مخکې تاسو د خبرونو د لنډیز اوریدو ترابولم. د اروپا د کورنیو چارو کمشنر وای اروپایي ټولنه لاله د لری د چ طالبان پر رسمیت پیژني. د چارواکي په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنۍ چارو د وزیرانو لغونډې ورسته همدارزه ویل چې اروپای ټولنه له افغانستان سره د خپل پراختیايي مرستو د دوام لپاره روښانه شرایط لري. قطر چې نږدې یو نیم کال د افغانانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو کوربه او له طالبانو غوښتي دي چې تروریزم رد کړي او پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. په افغانستان کې د برتانیا پخوانی سفیر او د ناتو ملکی استازي وایي طالبان باید دا واضح کړي چې د القاعده شبکې ملاتړ نه ورکوي او اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې دا ډله استفاده وکړي. د برتانیا حکومت له طالبانو سره له افغانستانه د برتانوي وګړو او هغو افغانانو د وتلو په اړه مستقیمه خبرې پیل کړي دي چې هلته ژوند په خطر کې دی. د برتانیا د حکومت ویاند وی چې د صدر اعظم بوریس جانسن ځنګړای استازې دوه ته تللی او هلته له طالبانو سره په دې اړه خبرې کوي. د افغانستان د پخوانی حکومت د خځو د چارو سرپرست وزیره حسینه صافی د افغان خځو او نجونو د وضعیت په اړه نیښنه څرګندوي او وایي چې په دې اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو بیړنۍ غونډه باید جوړه شي. په اشقابات کې روغتیایی سرچینې په دې باور دي چې په ترکمنستان کې د کووید 19 ناروغۍ د تلفاتو شمیر په زیاتېدو دی، خو دوی وایي چې د دې هیواد حکومت تر اوسه په ښکاره د کورونا د وبا د یوې پیښې اعلان هم نه دی کړی. او مخکې له دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سره وګوري، واشنگټن له کیف سره تر $80 میلیون پورې د مرستو ژمنه وکړه. واشنگټن وایي چې دا مرسته به د اوکراین په پولو کې د روسیې د پوځي هلو ځلو د زیاتېدو په خاطر کیف ته وسپارل شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د تکنور د کلینا ګلدین تای سره په تارماس کې مد دا درخواست د افغانستان حکومت یا طالبانو ته چې زمونږ د ننګرهار ولایت د تورخام دروازه چې کومه ده دا ډېره کلکه تړل شوې ده. پاسپورټونه موږ ساس کړي دي، ویزې بیوالې دي، ډېر تقریبا 30,000 روپۍ مصرف را باندې. زمونږ طالبان دا درخواست دي دغه تورخام دروازه مونږ ته داسې پراخ او داسې د تخلاص کړي چې نه پاسپورټ اجازه او نه ویزې ته اجازه او که چا شناختي کارت یې پاغي تګ راتګ او که چا سره تذکیره پاغي باندې تګ راتګ کړي. همدارنګه شرکتونه والا چې مخابراتي شبکې چې کوم دي یعنې تین دفترونه دا ټول زمونږ طالبان ته دا درخواست دي کوم خلکونه چې به یې حسابې روان دي او په جګړو کې روان دي دا باندې وګورئ.
ما دې لاسو چارواکو نه دا خواهش دی چې دا تاسو نوی ګمارلې کسان چې کوم دي په رنجرو کې یا په پښتونو کې یا په چکوسونو کې، ما دا خواسته دي غټو غټو سیاسي مشرانو نه په دې باندې دې غور وکړي. نن پښپګم نه هي مولا خالص په سیمه کې په سم سرک باندې رنجر چپشوا ملیان پکې ناسو چې څنګه چپشوا اغینا د کلتوسو بسیر اول وی دی پروی باسل دی راکیټو مرمه وی او د پیکا مرمه وی. ما د مشانو نه دا خاص به خواهش می دی چې هيا دغه مال دغه وسلې موټر د هر څه د تاسو د بیت المال دی دی باندې غور وکوي، خلکو ته د سې کسانو ته او د نوځبي مسپاروي هغه باندې کمیسون وګمړی هغه باندې تاسو نظر لاندې وساتئ.
چې امریکایان وایي چې زمونږ ټول عملیات پای ته ورسېد، هیڅ عملیات دې پای ته ونه رسېد. دې یو د شکار وکړو ټول هغه کارکونکي چې د 2009 نه ما کار کړی، د 2013 پورې به د افغان ځنګړ ځواکونو ته خپل خوښه سپارلې و. 2000 روپۍ به راته حکومت راکولې، $100 به دې راکول. او کله چې نظام د لنګېدو خبر شو هغه خلک چې د دې سره موجوده کار کاوه هغه ویوړو او چا چې $100 یا $1000 په میدان وګي ترجمانان ته ورکول هغه خلک د کورنۍ سره ویست او موږ چې کوم د بای میتریکو سره سب و سره په موږ په کونړ ولایت کې ځای په ځای په د کور کلی خلکو او د چټک برګون د واقعیته چې وده دی وجیا انارے گورایټ وینر او ټول تام د مزمن مشاورین او نور کاناډا د ملکونو خپل بیرغ ته کاتو شاتنامه به تغسته خلک هم داسې تیارو میدان ته وړو او زمونږ یو قانوني اسناد وخته لیټر او دا د لیټر قانوني کاروایی په دې رنګ یکدم نظام رنګ شو پدې کې موږ کیس څنګه چلاولای و هغه چې میدان یې وایي تدلو لیټر یو شین چې زمونږ په لاس کې وغه طالبان وښول او اوس راته وایي چې پلارونه مو اته او لاړو د دې نورسته به ګورو تاسو پردي مړی ګوري تدې د پاره داسې برنامه لري د الله رضا د پاره دا د ټول نړۍ ته دا زمونږ پیغام نشر کړي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
آزادی او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم دا پروګرام داسې محال خبريږي چې لتیرې ځباند یوې اونې راهیسه طالبانو پر افغانستان ولکاټینګ کړي او داسې هڅه پیل کړي چې افغانستان کې یو نوی دولت او نظام رامنځته کړي د غنو اوریدونکو پیغامونه هم پر همدې سیاسي او پوځي بدلونونو راڅرخي او دوی د خپل سیمو د حالت په اړه راته پیغامونه پریخي راځي چې په پیل کې همدا پیغامونه وورو
ازادي رادیو کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیر ښه کار وشو چې هغه فاسد رژیم د منځ لاړ او د طالبانو اسلامي حکومت منځ راغی خو یو خبره ده رښتیا هم لکه امیر خان متفقی چې ویلي امریکایان څه ضرورت لري چې دغه دونه خلک دی خپل کارکونان او اتباعي وباسي نور د افغانانو سره څه کار دی دین معلومی چې رښتیا هم د ګډوډي شروع کړی ده موږ خو په دې لغمان کې یو لغمان کې محالات ولیدل مخکې په هغه حکومت کې د دورګې ما خام په څنګه په زور زمانچه په زور یې موږ غوښتل زه افغاني واسطه دي د ولایت تلاړو ارګه مو خرڅه هیڅ تا پښتنه نه کړی چې خپل ځنګل شي نو اوس چې امن او امان قرار قراروي دي الله تعالی دې د دشمنانو ته هدایت ورکړي
ان چې د بادغه سم د افغانستان موضوع دغه په ملایمو خبرو هلي چې دغه زیاتې کونجو کونجو کاری دي نه دغه دروغ او نور ټومټونو او دا شي خبرو لاس واخی افغانان چې په ارزای کې سره راټول شي کته خارجي کې په داخل کې خپل مملکت جوړ کې خپل وطن جوړ کې د غار چا سیاسي سره د تر قیامت راځي د بل چا موږ د بل چا په خبرو نه غولو وسو دا غمي پیغام د خپل خدمت مزرګه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فیصل مریم د نجار خان مې دلته د اسلامي امارات ټولو مجاهدینو څخه خوشاله یو او الله دې وکړي دا پروسه همشي دوام
وکړي سلام دې کارګون کې راډیو ازادي ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم خدای دې جوړ خوشاله اوسه زبد القادر محمد کریم دې د کابل څخه تاسو پیغام پریدم خو خوشاله یو چې دغه نوې حکومت خه امنیت نیولې دي او خه دې غلولاره هم نیولې دي خلک په بازارونو کې فراخ ګرځي او دکانونو ته هیڅ کمشتور نشته او ډیر یو بایزه د خلک دی ولز هم خوشاله دي ټول خوشاله او همداسي افغانستان تل جوړ شي موږ خوشاله یو مخکې به هر کوڅو ته نشو تل او پیسې چې لزر در سره وي او چې یو زار نیرو هم پروتو او بیا به هم داري د چې دغله ونه لګي
السلام علیکم زاد السلام د هلمند ولایت څخه د ازادي د رادیو پر کرښه ما زما دغه طالبان او لوړپور چارواکو څخه دا خواهش دي چې دغه امیر المؤمنین حبت الله خنزاده دا ولې افغانستان ته ناراضي او دا خارجان چې د زو حکومت جوړی نو دای ولې ناراضي سره خو دغه چې دای برخه واخلي او کچيري چيري دای ژوندۍ وجود لري خرادي او کنه پر ټول ملت رغو چې پاجاجه واخلي ټول به دوای ورته و چې سره دغه زما پیغام دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته انا جی ګول منل ما لغمان ولایت او د تدی کوم ځای کې نیولې زه واړه مسلمان یا مارا تمنګ ډیر خوشاله یم او اسلامي امارات سره ټول همکاري مرسته وکړي له ولس باندې دا خواهش و. سلام.
سلام علیکم، زه سردار محمد هلمند ولایت څخه خبرې کوم. طالبان حکومت ډیر ښه حکومت دی، خدای دې برقرار وساتي، همیشه ډیر امن او هر څه راوستي دي. سلام.
سلامونه اونې کې هیله د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او راتلونکو ته وړاندې کوم. پرویز اخلاقي امن هلمند ولایت څخه سره دا پیغام شریکو ما. په هلمند کې کوایو د چې ټول ولایتونه طالبانو په خپل ولکې کې راوستل، نو که څه هم وایو کله په کور کې چې نه نو خصوصا بارتونه کې کوله، نو موږ هم یوازې غوښتنه د طالبانو مشرانو څخه ده دی به چې خپل مشر وټاکي، خصوصا ځکه چې وستول ولکې دی په لاس کې دي او دولتي چارواکو هم دا غوښتنه ده چې نور باید نور بل جمعیت د من ونه وي او د طالب باندې سره هم باید چې ډېر هدف لري په مکو کې
عادي او ګاډي په رسګ راځه وو چې زکه د خوراکي توکو په اړه ډېر خوراډي دودا او د رنجر ته هر څوک او هر کس ناس کی وروره د غي معلوم دی باید د مخنیو شي طالب مشران په دې توګه وختنه لرو چې دې باید وکړي.
سلام و رحمت الله خی کراځي د خیرات نن فتیریږي، نو د مجتمع کې ان شاء الله به خیر او خیرات ده. د افغانستان اسلامي امارت التحاکم ده لوګار ولایت کې او هر څه ان شاء الله به ښه روان دي، امور به ښه روان دي، نو د ولایت هم په ښه حالت کې ده. یو بل خواته طالبان ګرځي، چورنسته پکې، غلا نسته پکې، خلک تر ډېر راضي دي، ټول خلک تر راضي دي او حکومت نه به ښه خلک ستړي شوي وو د دوی له ظلمونو نه، د دوی له چاپو نه، د دوی له وحشتونو نه، له هر څه نه ستړي وو. نو حالت دلته به ښه نورماله ده ان شاء الله، خلک ډېر خوشحاله دي. والله تعالی دې وکړي چې داسې یو نظام دلته حاکم شي چې هغه د ټولو خلکو په خیر وي. ان شاء الله دا نظام امارت اسلامي ان شاء الله ټولو لپاره به په خیر وي. السلام علیکم.
زه فیض محمد د کندهار ولایت چالو کوته د سوالي څخه خبرې کوم. ما د ازادي راځي څخه دا غوښتنه مې چې ما پیغام نه کړ چې طالبان څه خلک دي، طالبان د دې مې چې طالبان د مسلمانان دي، طالبان شل کاله مسلمان دغه غوښتنه غوښتل چې موږ افغانان پر یو ته غوښتل چې په دې د مصر سره وکړي. نو دا چې سره هم څه له نو سره کوم ما ته یو خور د افغانستان څخه ووتی د طالبان څنګه ترځي وو عبدالله سره وکړي. طالبان څه خلک دي؟ طالبان او اسلامي امارات جنرالي فلسطينيات وكيزي دا مغوصنة دا 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 دي رجيب خير جان منا نتوم.
بل السلام عليكم، ما بيغان دا غدي ان بلادا كندار سورة تماس كيم. ما دا غدي غان دي چه دا غد طالبان سمدا قشتنة دا دا متغان دي چه دا غد اعلانين چكيجي دا خلق روان دي اغلا برلا ملخكوتا دا دا افغانستان سرمايا دا نو دی و درې دل کچیر دغه لیس د غیظ طالبان سمدا غشتنه د چې دغه بس مومن اپده اپه دیو کې چې خلک د کورورا وځي یا د بهر ملکورا وګرځي. نو ډیر بشو خوند کې د افغانستان سرمایه دغه د چې دا مينو افغانستان څکو خلک نه ځوانان نه سپیږی نه علما نه دغه ډیر ډیر وځي چې دغه مومن اپه په دا شکل باندې وسی ورته.
زما دا پیغام د ازادۍ راډیو ته لیتروس موسې چې کوم کارکوونکي دي هغې له شل زره ویزې راغلي دي او هغې کوم مشر چې دی افغان هغه وایي چې موږ یې نه ورکوو. بل پیغام مې دا دی چې په میدان کې داسې ماشومان او زنانه وال کېږي هم د دننه داخل کې همبار د نورو ورونو د خوا نه وال کېږي، ټکول کېږي، نو ته ډوډۍ رسېږي، نو ته اوبه رسېږي. نو زما دا پیغام دی نور کوم همکاران چې د موشتو ته کار کړی دی، خارجي موشتو سره راغی او لپاره مې راغلي نور کول کېږي. نو زما را پیغام دی دا مشرانو ته ورسېږي چې دې کې همکاري وکړي.
السلام علیکم، د کندهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. ما ویل طالبان چې ټول حکومت په خپل لاس کې واخلي هېڅکله داسې نه شي کېدلی. ټول افغانستان د وکمن چې او دی به د ټول ما لپاره وکمن ترلاسه کړي. هیڅ کله نه ښکارای دا چې بیا غلط ملکي غلط پکې یو څو عمر بعد کال بعد لس کال بعد بیا یې غلط پکې د دې څخه دا غوښتنې را چې په یو شمول حکومت یو کې او وګړو سره یو حکومت یو کې دا چې د ټول ملي بیرغ او دا چې کوم کمانډو کوم اردو او ټول کوم ځواکونه چې کار کوي هغه باید هغه راغې چې پاتې شي. دا غوښتنه زه د مجاهدینو څخه لرم. السلام علیکم. د کندهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. کندهار ولایت کې هم غلاوې ډېرې شوې دي، هم ظلم ډېر شوی دی. دا اوس شیکسته ده، نو څوک پاملرنه ورته کوي او نه داسې.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د ګرمول ایاسلایم. او ملت، او خلکو، او مظلوم خلکو، او ستمدیده خلکو، نور نو وخت دو خارجیان و برقدرتان و تمور کوئی چه استاب سپوین و باندلو بی وکری بغانان و تا ندا پیام دهی چه یو شایی یو متشایی به قتل قتال خونریزی تبایی دور چپاول غست فساد مخوانی سایی او دی وطن تا آبادهی که سهم واخلایی هر خلق چه دی بگانه و جاسوسان خاک پروشان غله وطن پروشان قاتلین دی پزه دی ودره گئی او مبارزه وکړی او د دو فرصت نه استفاده وکړی چې فعلا نیستی آرامی ده، انفجار و انتحار نشته. پر وقت که با دیموگ 200 نفر تنا ملی اردو مره که دل سمره با طالبان مره که دل دیگه دو فساد دستگاه لمن طولش و خدای دی دعبت دی پارت طولکی امریکا و ملل متحد تا وایم که نور افغانان پر اسمیت و پیجنهی او پا افغانان و که نور و مین متو یوهی به جمهور دی امریکا و چیزا طالبان پشار آورم پر طالبان دی پشار ورهی و بامون دی استعمال کل تلک دی مره کرل دی بامو مور دی استعمال کرل گوانتانامو که دی خلق بندیان کل هر اپچه پجایی چی و تاسه وکره تروریستان، روسان، امریکایان، اسرائیل دی مسلمانان و افغانان هیچ وقت تروریست ندی. بیا هم امریکا توایم چه پلیاز دی خدای نور پده ملت رحم وکری او دی شخصی غرازو دی شخصی اغرازو نه نور توبه و باسی خدای به دست جزا درکا چه 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 وی وینی.
بله السلام علیکم. زم احمد اکبرم دی لغمان ولایت. چې مخکې لدې مې وظیفه درلودله اوس په کور کې یم او په دې خاطر م خپله وظیفه پرېښودله چې په افغانستان کې امن راسي، ورورژنه ختمه سي.
نورخان خبرې کوم دی پکتیا ولایت نه د شتکرم ولسوالۍ نه. انشاءالله دلته وضعیت بیخي نورماله ده، مشکل نشته، ستونزه نشته او وضعیت په دې مهاله پورې بیخي قرار ده. طالبان خلک شکایت کوي، طالبان څه چلند کوي، خلکو سره ښه برخورد کوي. انشاءالله کومه ستونزه نشته، د امنیت مبارکې بیخي هم نامان ده.
السلام علیکم. زه د پاکستان صوبه بلوچستان ښوونځي څخه خبره کوم. ما چې کوم معلومات کوي د موږ څخه کومو خپلوانو دغه سره جغیرو د طالبان مبارکې طالبان ډېر ښه وضعیت کوي زموږ په وطن کې او ډېر ښه رویه کوي. موږ ټوله ځین خوشحاله یو، الله دې دی بس خوشحاله لري. دا ځین غواړو چې حکومت مخته بوځي.
السلام علیکم. موږ ولسونه یو لور اندېښنې او تشویشونه لرو. هغه دا چې 15 کاله کېږي چې پاکستان له طالبان څخه ملاتړ کوي او طالبان اوس هم د پاکستان په ملاتړ وخت ورسېدل. نو اوس به پاکستان له طالبانو څخه سیاسي خپلواکي واخلي او د پاکستان استخبارات به د طالبان په حکومت کې د پراخ ډول نفوذ پیدا کړي. نو د دې کار د مخنیوي لپاره موږ له محمد اشرف غني، حمدالله محب، امرالله صالح، حنیف اتمر او رحمت الله ندیب څخه غواړو چې دوی یو سیاسي ګوند جوړ کړي د پاکستان لخوا د افغانستان د شغل کېدو مخنیوی وکړي، ځکه چې اوس افغانستان د پاکستان لخوا په مستقیم یا غیر مستقیم ډول شغال دی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو دا وستاسه هغه پیغامونه چې د طالبانو ل راتګ ورسته مو د خپل سیمو د حالات په اړه راته پریخي وو. په غنو پیغامونو کې د طالبانو ل راتګ خلکو خوخي سرګند کړي، خو یو څه چې ښکارا دی هغه په افغانستان کې د قدرت او واک تشده. لیویونی واوخته چې طالبان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر چټکو پرمختګونو وروسته پر کابل واکمن شوی دی، خو دې ډلې تر اوسه یو حکومت نه دی اعلان کړی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړی عبدالحنان همت وایي د مشرانو لخوا د یو ټول شمول حکومت د جوړېدو لپاره سلا مشورې په چټکۍ روانې دي. ښاغلی همت چې د طالبانو په پخوانی واکمنۍ کې د باختر خبری اژانس رئیس او د هیواد ورځپاڼې مسؤول مدیر وو، په دې باور دی چې طالبان به وتوانېږي له هغو افغانانو سره شریک کار وکړي چې کلونه یې د طالبانو په مخالف صف کې تیر کړي. نوموړی د بېوزلۍ او غربت په وړاندې مبارزه او د نړیوالې ټولنې سره خوا په خوا تګ د طالبانو لپاره راتلونکې ننګونې بولي چې په وینا یې وبکولی شي پرې برلاسه شي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون له غړي عبدالحنان همت سره اجمل اند مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې کله به طالبان یو حکومت تشکیل کړي.
د طالبانو رهبری شورا او د طالبانو فور مشران سره له نورو سیاسیونو او بنفوذو شخصیتونو په مشورو باندې لګیا دي تر څو ډېر ژر افغانستان لپاره د نوي حکومت تشکیل وړاندې کړي. نو زما فکر باندې دا به ډېر وخت نه ونیسي، انشاءالله تعالی د یوې هفتې په شاوخوا کې به نوی حکومت اعلان شي.
د تاسو مشران د ټول شموله یا پراخ بنسټه حکومت خبره کوي، د طالبانو تعریف څه شی دی له دا ډول یو حکومت څخه؟ ځکه مخکینی حکومت هم ویل چې دا ټول شموله او پراخ بنسټه دی.
لفظ څخه سي معلومي چې ټول شموله حکومت په هغه سي هر څوک، هر قوم او هر قشر او هر طبقه خلق خپل ځان کې وویني او دا حکومت خپل ځان لپاره وبولي. طالبانو مخکیم په دې اعتبار باندې وړاندوینه کړې وي، ویلي وو چې موږ پر انحصار باندې باور نه لرو، مشک داور راځو له موږ سره په څنګ کې نور سیاسيون هم شرکت ولري. دا د ځل به هم ان شاء الله تعالی په دغه معنا سره ټول شمول حکومت راځي چې طالب سیوا به نور سیاسيون هم برخه کې ولري.
تاسو فکر د مهال چې طالبانو ټول افغانستان نیولې دي، کوم مسلې په وړاندې تاسو تننګون کې ښکاری خپل طالبانو ته چې د دوی نه ډیر زیات کار تمرکز او تدبیر غواړي؟
څنګه خبره ده خو یو خاص یو د نوې نظام باندې راغلې ده، نو ننګونې خو ته به خبر رسېشتون لري. طالبان په اړه برخه کې زیات اوله ستونزه خو د افغانانو د امنیت وسی الحمدلله بس په ټول افغانستان کې د افغانانو د امنیت مسله حل شو. ټول افغانانو نارې ولې دوربان هیله درلوده، دوربان تقاضا درلوده هغه په عملي ډول باندې په ټول افغانستان کې دا اوربان عملي سو په اعلان زموږ غیرو په یو هفته کې پنځه نفرم په افغانستان کې نه دي وزیر شوي او هغه ولایتونو کې د طالبانو حاکمیت په کې یو ټک هم نه ده سوی، یو سنجاک هم نه دی ځای سوی، هر څه پر امن نه دي. یو د امن تقاضا او د ولس هغه پرس دومره هیله خپل نړیوال ټولنې سره ګډ سفر ده په وړاندې باندې هغه نورې خارجي ستونزې دي د ولس دوژه ده څرګندې یو مثبت جواب ویل شي.
ژورنالیستان په تیښته دي، پر رسنیو کې د خزینه ژورنالیستانو شمیر رو رو په ورکېدو دی، که څه هم طالب مشانو ډاډ ورکړي. څه فکر کوي ولې عملا د رسنیو فعالان اندېښمن دي، ولې لام باور نشي کولی؟
ژورنالیستان پر اړه لري تر کوم حد پورې په طالبانو پورې د افغانستان په اسلامي امارت سره تعلق درلودی. چې بیا علماء مجاهد د فرهنګي کمیسیون مشر دوی ته په لومړي ورځ باندې وویل ستاسو په هره معنا باندې آزادي ازته د بیان آزادي ته موږ ژمن یو، د بیان آزادي به شتون لري، وجود به لري، موږ به هیڅ چا باندې انتقاد نه کوو، نیوکه نه کوو. څه سي اصول دي، څه سي د ژورنالیزم اصول دي، هغه په هغه په هغه ډول باندې میډیا خلکو ته وړاندې کوي. طالبان پر ژورنالیستانو باندې هیڅ فشار نه راوړي او له هغه راهیسې مسلسل ناستې ورسره کوي، لیدنې ورسره کوي، د هغوی ستونزې حل کوي. داسې ژورنالیستانو اطمینان نه کېږي هم د هغو په هغو پورې اړه لري. طالبانو چې تر کومه حده پورې چې طالبانو پورې ارتباط درلودی، طالبانو په ټوله معنا سره د ژورنالیستانو ته د خدمت کولو تشر ډبولی ده.
په دولتي رسنیو کې خزي د کار کول نه منې شوې دي، آیا دا پریکړه به دایمي او که موقته؟
یا زما فکر باندې دا پریکړه به موقته وي. طالبانو مخکې هم ویلي وو موږ ښځو ته، بلکې په تېر عمارت کې کستا په یاري په هغه وخت کې هم هم ټول شوز ته جواب نور کړ سوی پر جن ورګانونو کې پاګه وخت هم شوز کار کوي اوس به هم شدي ان شاء الله تعالی دا پر دې د مراتبولو او د شرایط وصولو په شوکاټ کې په ټولو ادارو کې کار کوي دا پریکړه به قطعی دایمي نه ده
تاسو تیرو کلونو ته اشاره وکړه شل کلونو کې د افغانستان ټولنه ډیره بدل شوې ده په کلتوري سیاسي او اقتصادي لحاظ د طالبانو پلیکو کې دا بدلون څومره دی درک وړ دی آیا هغه په ټولنه کې د راغلي بدلون سره جوړجاړي ته چمتو دي خصوصا د تاسو د غزوان طالبان چې تازه په دغه شلو کلونو کې د طالبانو لیکو سره یو ځای شوې دي
ته به خبره ده موږ د یو یو خلک یو د وطن خلک یو موږ پنان یو سبا دې رانی دي چې سبا موږ نه دي سو موږ سره بدل نه یو موږ سره ورک نه یو موږ ډیر مشرکات سره لرو مذهب هم یو د یو د یو د کلچر هم یو د او هر څه سره ګډ دي نو زه فکر را کوم چې دا دی ستونزې نو زه ته مابین
د کابل هوایی ډګر کې روان وضعیت ته طالبان په کومه سترګه ګوري دغلته په زرګونو لسګونو زره ځوانان ښځې کورنۍ په تیښته ښکاري څه فکر کوئ چې له طالبانو ویرې اخیستي او کنه نور دلایل لري
نو د دې اصلن سرچینه امریکا پر تعلق لري عامل امریکایان دي امریکایانو خلکو ته ویلي دي چې موږ هم بېله ویزې بېله پاسپورټ اروپایي ملکونو او امریکا ته بیایو نو ښکاره خبره ده دا په افغانانو کې نه یوازې په افغانانو کې بلکې په هر هیواد کې امریکایان دغه سی اعلان وکړي چې موږ تاسو بېله ویزې بېله پاسپورټ اروپایي ملکونو او امریکا ته بیایو نو دلته به هر څوک وزغلي نو دا ستونزه امریکایانو جوړ کړې ده ټول کابل رومات ټول خلک وزغلي ډېر بدنامي جوړ کړې ده دا په موږ پورې اړه نه لري موږ څه نو څه طالبان څه اړه لري هغه دا موږ تر اوسه کوشش کوي ده خو خلق نګرځي خلګو خلګو ته خلګو لپاره تیارو کې وړي اکثره په دوی کې شو کې په نورو یوه د شو کې او ستونزه په امریکا پر لري طالبان څه سره نه لري
فکر کوي چې هغه ځوانان چې طالبان نه و ان سینی دي طالبانو خلاف په کلتوري فرهنګي او نورو فعالیتونو باندې اخته و د محل څومره ډاټ شته چې راتلونکي نظام کې به برخه ولري کې چیرته ونه تختی
خامخا به ولري خامخا به ولري دا اوس په کوم ادارو کې ځوانان دي نن موږ د ډیر ځوانانو سره ملاقات درلو د ټول خنځي ستو د شلو د ډیر څو کلو په شاوخه کې ځوانانو ټول مو سره کار کوي په ادارو کې کار اسلامي امارات ته هر هر څه ته خلاص ده چې د ځوانان دي چې ځوانان دي کوم شران دي
د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړی عبدالحنان همت و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
د دې اونۍ د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیدي له طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم خېش په او راځي ولرئ